أدب أنزور.
أحمد شبريم شيتشاري بدي خبرونك مين مجلة لنجدي دري كلن زرن روس تشابيشي
اعلانونو پسیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو انشاءالله کامیابي زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خپره شوه.
لړه لمه دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه د بازار په دوکان دوکان وګرځېدلم.
د غزني سردار غونډۍ څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سو چې هغه په څلورمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو.
ته یوه ښځه یوه خور یې د چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و دی هلو کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبي مجله به په یوه نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤولې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانی بورډ پریکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړو ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپي خبرونو له مسؤولو مدیرانو سره شخېدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراژ تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیر ځوانان مطالعه ته وهڅول او بیا کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به غوښت مونږ کو وکړې شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کو او د کتاب لوستنو دوه تم یو څکارو کو. بل مسله دا چې ډیر انجونی خورانی لزده کړو پاتې شوي کو وکړې شو چې دې برخه ته پام وکړو چې دوی پاغه ورونو کې عامم چې یو سوال ولي او یو د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بل دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغه لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پنډ لرونکي او دغه آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړي؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا اره ټولنه چې د خپل پرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانم او یو هغه یو وخت دولتي وی او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي، کوم ګر په نور نړۍ کې تر اوسه خپل لوستون کې لري چاپی مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لاري کتاب لوستلو تم خلک وه سوال کا پرزن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلکو ته وروپی جندل شي دا غي لنډي لنډي.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او غډونوال پیدا کو چې پرزن خوست کې کندار کې یا نور ولایتونو کې خونځو کې ملګری زمونږ دوستان شته دي چې یو څه ډاډایو پی چوغرځي او پرزن او ار ولایت کې ولزګونو خصوصي خونځي دي او همداسي تر ډیره پلوې ولایتونو کې سلګونا دولتي خونځي مشته دي. نو کو کړې شو توکل په خوده اعلانونو په سیم ګرځو او عمرستیم جلبو او منصبانګ تم ډیر پاملرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطر چې ستاسو نیت دا دی چې په لند وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لند وخت کې ممکن دي چې ترلاسه کړي او کنه څو غنی نو وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړیو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه حالې ځلې کو او مخکې د مطالبه د ټول اول نه ما دا کار شروع کړو. زنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډه مرا کړې ده یو شمیرو او په دې غن کې یو اعلان د شو چې پراتونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخراشي چې زمونږه مجله په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجره نشي او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونه ته جایزي یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه مونږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپړای.
جواب سپ په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري، دې برخه ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم دسته چې د مجله ځینې مطالب یو برخه یې الته خبروي او که چیرته څوک پیسې ورکي به ټوله برخه کټای شي. لیکن څنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې واره ما فکر کړی دی، البته موږ ځنې تخنیکی ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویب سایټ جوړ کړ، البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې په کې پی ډی ایف شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی، هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغه هم بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. نو بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لننه شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
لننه شاوخوا دری کله وړاندې یو انګیزه سره پیدا سوچي، هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده باندې باندې نه راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا سوچي هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې، او هغه پرې ډېر د سي باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دغه سي یو فیصله استورې بولي، افسانه بولي، دغه باورونه بولي پسې تړلي وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ، ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونی زه اتمن یو رسنۍ کوم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بل ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا دیونی زه په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنی دیونی زه په بڼه باندې با چاپ ته مفته کې.
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پانی څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي، شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري، یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته، په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلاني سیمه مثلا زمونږ د تیرې غني موضوع و چې د سر پول چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي دا بل کلام وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلام دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د خار خوړه مرشتي کیږي. دغه ډول یعنی د بیل اول د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې او داسې نور.
وصال سر د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو داسې غلطه په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیسته که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کو، ولی په ټوله کې نور د نور لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونه ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنې پکې وي، چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرګه کولای شم. د هیواد له برجسته چیرو سره هغه چیرې چې دوی نوښتګري دي، فیصله تخلیقونه کړي دي، دغه ټول خلک پکې راستلای شو ځکه ما د خوړو یادونه وکړه غوې واځي په میدان ورک پورې محدود نه دي نو دې بل بل لیکوالانو لیکنې راخلو
د لاسونیزه څنګه تقسیموي څنګه ویشي چې تر خلکو ورسی
شي بر سي په ټول جالب برخه انده ده زه لاسونیزه لیدټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارف او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ایډیټ ټول کارونه د یوازې زکو یعنی کې د شپ افغانستان کې لمرنې رسنۍ وشي چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره سوي څنګه رسوي
تر یعنی زما خو لمرنې تجربه وته مې وشله لړل مو د 500 غړي مې چاپ کړی و په بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونی دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري نو د بازار لپاره په 15 غني وي درته په 15 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ما ته لاندې برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي
څومره چې پښتنه سخت ده جواب هم سخت او فوس لپاره خو دومره ډېر زمينه وته مسايده نه ده ولې هڅه کوي چې خلکو کې دا فهم عام کوچی غني په پیسو واخلي نو که چېرته زه غني په لاس باندې خرڅ کړلای سم نو کولای سم مصارف وکړم
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده اولته مو ځینې لیکنې خبرولې تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړي
یعنی تاسو منظور سټایټ دی خبری سټ
مې مطلب دی ویب سټ ویب پانه
د دې ته نه لرم چې چاپ وکړم د سټ لپاره خو لکټر لګ ادرس وډلر پکاري زه یو دولتي مامور یم د 2000 باندې کې 2000 باندې ځګنې چاپ ته ځنګړې کو نو اوس د سټ لپاره دومره امکانات نه لرم خو پر اصل کې بل کار ډله غواړي یو سټ چلول فکر وکړي چې یو سټ چلول ډېر برخه لري یو لکټر لګ وکړ مننه خو به دولري
دلته د دې لپاره ستاسې دی وړیر شتمن فرهنګي ولایت لاریدا ونی زخ پروي الته په میدان وردک کې ادبي غونډې دي ادبي بهیرونه دي فکر نکوي کله وې سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې دې چې تاسو کارونه وسی شي
شبر سی بحث کوم ډیرو خلکو سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد لږه سره مونږه اړیکې ونی ولا دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته هغه سره مونږ په مشورې کړې دي او ادبي بهیرونه په میدان وردک ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي په خوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرول وو نو هڅه وکړو چې نه یوازې په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هوا ډول ملګری وسیږي فرهنګي چیرې دي هغه سره پړی کې کیسه ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي او دا خاخسته قدم په سلام ونه دريګو د لړۍ د ووت
لیکوال اصرار وسال څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
ابلیس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او لدوی مننه کوم
د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ژوندون په هر یو پل د مې زد هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسې ته بس د مینې محبت کیسې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخیا چی
دلتون لار ورتوخه یچی نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتر کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه ترخیص پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په درلسو وودیرسکي یو ویټلوي چړونکي پلاوي راغی چې لغو سره افغان محققین چې لغو کې نستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواب کړل چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1300 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و لوګو سره ډېر ورته والی درلودل نو د دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او درېم میلادي پیړۍ ته بوتلل خو دا هم جوته نه ده ممکن نه دی نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د لاسار هغه کول حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سو سیاغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو د دغه آثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې آثار پکې شته
مثلا که موږ وغواړو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانې دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانې کېدای شي ورسره
داسې حقیقي چې دلته یو ډېر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې ستله نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نله هغه سره تړاو پیدا زردشتي دین سره تړاو پیدا ځینې مقیم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو بل مسله خو دا یو بود لري دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندوستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې نو دی به د غونډۍ ولاړو د لې بنغاره وال کېدله او دغه دخته سي د لې و په غوښ ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل نو دا غونډۍ بیا له د شابهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي د سلطان تپې تپی پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ایجاد سکله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپی ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپی په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی ده، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا د سیدا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیس په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې اوس وځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د قسمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1300 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر فراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو په خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه ناغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سی دی هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سی اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په پستانشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون لپاره کې دوه ورسته سر پر میز پرتو پاړو کې خود وختانه سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر غو تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یو ونې وړاندې را لیکل شوې لیکي سترګو ته ودرید. د لیک ته پای جمله یې نه و هیره. ورته لیکلې ول سرطان يم مزي سترګو ته کېدله. د دفتر بهر شو یو سترګې لار او بلې ساعت ته و لارې په بیړه لنډوله. د تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځلې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لوی خلاصې پاتې شوې لکه د ولاړ ساعت دایره. رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده. د ټلیفون له پرې کېدو سره د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلی بالکل همدغه سی د دغه کوم پری کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو سو زله می واړول راواړول نو ما یوازې دې په خاطر پری کېدل انتخاب کړل چې لګ روانه لستل کېدله قسم لګم په همن د لګ روانه لستل کېدله نو په دې خاطر مې د پری کېدو کلمه انتخاب کړه
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شو خپل کوم حاول کې د نور هم کا د سسکیږي کنه چې اړیکې کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجد کې دا نو دلته خوشینه کېږي ویشتان بې نظمه کېږي ویلې چې د څاور پام نو لکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپאי تر ډیره پورې دغه کریکټر اروپאי لوبېدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې اروپامي کې نه وي اروپام نو څه
نو لکه د کریکټر کې چې دغه اروپامي شاید د تخطیر احساس وکړي لکه په بد وجد کې دغوی ویني دلته ما ویلي چې کیس جمله ولی کله بیرته می بول کړه ځان دا کلی دا جمله ورته انتخاب لري چې څاور پام نو او دا له دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې حواس مې نشکندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پکې کیږي سر په میز دی معمولا ویښتان شاید لکه سره به نظم شي دا په ویښتان یو لاس کشکوي ویښتان مرزم کوي د دفتر څخه بهر یعنی د لاس کشکول د ویښتان او د ګډوډ باندې په سمې توګه معنا ده
خو به تر ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخ نه کړی یعنی داس یو حالت رامست نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل اخوا شي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راخلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه باغیزمنه وی ول سپین مخ
دلته زماله حادثه تر ډیره پر د سمبولیکو کیسو تر اغیز لاندې تللې ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او شپن مختان مل شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود دا چې لکه شپه ورز د تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینواله دلته د چرو تر اغیز لاندې تللې کسینې چې
لدی پلا وستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کرکټر مېرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم پسته و چی په اصل غاری که معنا به نظام نوم رسیدله ما ویل زبل د سکم نګدی دوست ملګری څخه پوښتنه وکم چې د ګډي ټال پلنډي ټپه پښتو ادبیاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د ګډي ټال څو نو ما د څه وخت چې د ګډي ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې دا کریکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعالونه خوري د څه چورتو تخیل کې تللی د چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا په دلته د ټال زنګیدل د دې کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګیدل دي لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې یوازې ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داس یو شاید ای کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کړي چې نق ملوست او نق کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنګ معمولا د جدایۍ لپاره کارول کیږي په کومیسر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایۍ والی یا د پناوالی معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایۍ والی لکه زیړ رنګ د جدایۍ او د بیلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلې موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل د دوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاد کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه. البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته ښکته شوه لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
د
لیلی مخ ته
لکه
د لیلی سنت د کومې لیلی مخ ته؟ دا اوس د لیلی مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل ده که ډېر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځې تر سرخکان پورې مزل لږ ده که ډیر؟
تر کابل ځي تر سرخکان لږ
ده. دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لږ مزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل، له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایل لري. او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.